پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو دی زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کړکلې یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. خو ډومبي نجیب عامر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
په ملتان کې 14 ل 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان تښتیدلې دي. او په مصر کې امنیتي ساتیرو په غلطۍ د سیلانیانو په موټر برید کړی، 12 کسان وژل. پوره خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې 14 له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. 14 د بسونو اډې تاثیر م شوي ده. په وژلو شو او ژوبلو کسانو کې میرمن او ماشومان هم خودل کیږي. د پولیسو یو مشر زاهد ګوندل وایي دا یو ځانمرګ حمله و.
دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید کړ برېښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید کړ غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. دوی یو ویان مقبول داوړ له ناصرګن ځای مشال رډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې برید د دوی ملګرو کړی. په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کیږي. اکثره 14 او ځانمرګي بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو کې مخې ته راځي. د پاکستان پوځ پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې هوایي بمباري کې 12 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوځ د اماړي کو ادارې مشال لړۍ ته ویلي هوایي بمباري په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې شوې او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه هم تباه شوي دي. بل پل وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 3 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لړیو ته ویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخته ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل دي. د یادې تھانې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرال کونسلر د ماسخوتن د مانځنه پس کور ته روانو چې ورباندې ډزې وشو په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي ساتیر د پیښې ځای ته ولاړل او د خلکو نه پوښتنې ګروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده، خو تر دې وړاندې په سوات کې د امن د کمیټیو لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته ډول په نښه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لړیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرد صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنز پر ضد د ساسکو د ورکولو 3 ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 3-5 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلې یو بل خبر ده چې تیره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کنګو وایرس اخته شو. دا په تیر څه مهال کې 3 ناروغ دی چې د کنګو وایرس په وجه خپل ژوند ته لاس ورکوي. افغان چارواکي وایي تیره شپه د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لړۍ ته ویلي چې تر 3.5 زیات بندیان تښتیدلې دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلې زبردونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای، نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم را رسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان پوځ وایي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او په کندهار کې 2 نوي حلقې ماینونه شنډ کړل شوي دي. د 215 اتل قلي اردو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 2 نوي ماینونه کشف او شنډ کړل شوي دي. سرچینه وایي یو دولت ضد وسلوال په زابل کې د هغه ماین په چاودنه کې وژل شوی او بل ټپي دی چې غوښتل یې تر یو پله لاندې ځای پر ځای کړي. اعلامیه وایي دا ټولې پیښې په تیر یو شواروس کې مخې ته راغلي دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو کې په غلطۍ په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان هم وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپل پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ټی میزری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکل شوي شمیرې هدف ته په رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. د سپتمبر په 12مه نیټه یعنی پرون نه قبل ورځ د پاسه 14,000 پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ښار ته رسیدلي. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به 300,000 کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسیون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 1,600,000 پناه غوښتونکي دي په نوموړي اتحاد کې په شامل و هیوادونو لسره وویشل شي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د هوا حال او کرنسي به اورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاؤنډ 106.30 روپۍ او 106.80 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ. یو سعودي ریال 10.60 روپۍ 10.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرچے کی گی او 288 ایرانی ریال پر یو پاکستانی روپے خرچولے کی گی. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ باندې پیښور او بونو په یو نیمځای کې اوریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14.5 دریش، په بونو کې به زیات نه زیات 10.5 دریش، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریده پر روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونه هم موریده شي. د پنجاب صوبې په ملتان خار کې بمی چودنې 10 کسان وژلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي پښتانه د خپل خاورې د ژغورنې لپاره یو شي، خو د دغې نه وړاندې په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی دی.
نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخ باندې مړ دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي پښتانه د خپل خاورې د ژغورنې لپاره یو شي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
او قبایلی سیمو کې انتظامی، سیاسي او عدالتي اصلاحات ول نه عمل کی.
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په پدې کې سهاندونه ضرور ده.
د سیمه اونلاین هم یو شمیر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رازم ګړمبی راپور ته: د پنجاب صوبې د ملتان په وهاړی سیمه کې بمی چودنه شوې چې په نتیجه کې د چارواکیو په وینا لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو میرمن هم شامل دي. د دې په وینا د پیښې ټپیان د ملتان نشتر هسپتال ته وړلي دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې دغه چاودنې پلان نه ده منلې. تفصیلې زبی شفق راکوي.
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشمې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمي چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نورو شخصي روغتونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګ یې بریدګر بریښي. دی وایي د پیښې په ځای کومو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګ یې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګ یې بریدګر غوښتل چې په موټرسایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جک پوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګې برید و که بمي چاودنه وه. د پیښې ځینې آیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمي چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د کابل تحصیل په ننګولې کلی کې نه پیژندل شوی وسلوالو د ځایی امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سعید په ډز وشته او وجلې دی. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډېرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. له منګورې د نیاز احمد خان راپور.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی. د پلان مې غلام رحیم نوم دی. د غونډې غولې سیدن کې هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کیچولټي هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګېدلې. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نینګولی دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوسرزو د کرخې غاړه افغانستان غزنی صوبه ته چرته چې تیر شپه طالب وسلوالو پر زندان ډلهیز بریدونه کړي دي او د دغه زندان دروازې نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشي شوي، خو طالبان دغه شمېره تر 400 تنو لوړه ښایي. په دغه اړه تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمېره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د موبوسینه از موباش با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او ترپلونو لاندې یې بمونه ښخ کړي وو چې نور سرتیری ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشي کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشي کړي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي له امو نیولې به تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون او افغان ذمواري ده. دا اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته کړې دي چې زموږ خبریال خدای نور ناصرې نور جزئیات راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي ترجمانی نه وکړي د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکسي وویل له امونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکسي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه د دې وطن ساتنه د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیش دي زموږ کام چې د کوم مشکلات تیر شو دا ګمت معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي دفاع ونه کړي د خپل اولسونو رهبري نه وکړي د خپل سیاسي ډلو سره ملګري نه شي موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قانونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب دفتر او روزګار ژبه ګرځېدلې دي.
موږ په داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبه په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلې شي. په یولسمه صدۍ ایسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسی غلبه وه دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړې میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نور له سغړو په متفقه توګه یو بل جمع کړی او د فاټا په عیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه د بدلون راوستو په لاره کې یو شمیر خنډان موجود دي. تفصیلي د ګل ایاز په راپور کې
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړی او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو عیني حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو له مشال اډی سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړي جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه دا چې دا غوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په 5 ځان بدلی او هغه به د وی وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ دا غي مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتیافته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې د هغه سیریس نشته دی حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچیدے نو وخت په وخت دا مسلیف به ضرور راځي او هغه وخت په وخت سره چې کم دینو هغه ان شاء الله چې هلکه دوه طرف روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کسه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دې زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څخړن به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال اډیسر په خبرو کې ویل که چرې په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه اړه ایکسپریس ټریبیون په یو اداره کې لیکلي دي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزور شوی دی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په قومي بهیر ورګډې کړل شي. دغه لیکنې مهمې برخې د مجید بابر ناور.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداره کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته د همغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 270 او 280 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسائی ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلیمان نه پاس شو نو د 9 وړو قبایلی سیمو او 6.5 قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روانې نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداریه زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات روستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغیتوب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 8 شپیتو کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهواری د ظالمانه او غیر انساني قانون FCR د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د مومند ایجنسی هغه لار چې د ګورسل له سیمې افغانستان ته غځېدلې ده د 1300 کلونو راهیسې تړلې پرته ده چې په نتیجه کې ځایي سوداګر او کاروباري خلک د ستونزو او مالي تاوانونو سره مخ شوي دي. د سیمې ولس د دغه لارې د پرانستلو غوښتنه کړې ده. زمونږ خبریال شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د مهمند ایجنسی په ګورسل تیره شوې د بندښت له وجې روزګاریانو ته ډېر تاوانونه اوښتي. ولې څه موده وړاندې د پاکستاني کسټم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پس ته دغه لاره خلاصه شي. د دغه لارې د خلاصون لپاره د مهمند ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزي د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
ورسل دلاری پوری تړلی دی چې ټول تجارت دی تړلی دی بند کړی دی د سره ډرایور کلینډر هوټل موټر تجارت ټول روانې دی.
د دغه سیمې اوسیدونکو مشرانو روزګاریانو او د دغه سیمې ځایي استوګن قانونو ته باور هم ورکړو چې ګنې حکومت به دغه لار خلاصه کړي نو اولس به کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاده توګه خپل خپلوانو کړه تللی هم شي. مظفر سیال هم د دغه سیمې اوسیدونکو دی او وی ویل
اوس افسوس دا دی چاته زمونږ خپل مړی هم نه پرېږدي چې راشي ځکه چې دا ډیورنډ کرښه زمونږ په سینه تېره شوې ده. موږ نیم اپلو پاتې شو نیم دې پلو پاتې رالو چې دغه لار لکه ترخم چې خلاصه ده دا لار
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه
دغه زمنګ مطالبه ده چې دا دې آزاد کړی شي چې دلته زمنګ سی روزګار یو څه شي خو زمنګ په لاس راشي. موږ هم داسې در په درې کې نه شي دلته خو نه څه روزګار شته نه خښته نه بد شه بس دغه یو لار و غم را باندې بند شي د وسه هغه سی باقی در په در کړو.
دا سات خود محمود جنسی د هرې سیمې عسکري اپریشن شوی دی او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوی. خو د سره یو اندېښنه دا هم ده چې د پولي پورې غاړه چې کوم وسلوال دی نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې د دغه اولس ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې هلې ځلې لږې شروع کړي دي نو زه به انشاءالله د دې نه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره الحمدلله په یو لیول باندې دا خبره سټارټ کړم.
بلال رحمان محمد دا هم وویل چې دغه لار به ارومرو خلاصولی شي خو دا خبره نه شوه معلومه چې ګنې دغه لارې په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
اوردون کو مشال لیډو ته وګیه درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمه دولسنی بجې کېدونکو دی د نجیب امیر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوي چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لس څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه قبوله کړې ده. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګوربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې ولس وسلوال وژلې دي او په ترس کې د تندرو وسلوالو پټنځایونه هم تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله ورړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل دي. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پښتونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پایلېږي. په دې بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350,000 ماشومانو ته دا واکسین ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلی دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانې هم دی. خو د مکسیکو د بهرنی چار وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه د مکسیکو دوه سیلانیان هم وژل شوي دي. راپورونه وایي چې لس نور د مکسیکو وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي دي. او د جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د استرالیا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
مهم خبرونه مور د اوردونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه تاسو لپاره مهم ټکي راټول کړي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هینا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سیکیورټي په حق له فیصلو، اسټیبلشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلی دی چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج اسیس په څرګندونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج اسیس ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هېوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبر د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هېواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت مسؤلیت نوټس واخلي. اداري اخیری کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې یو سل 15 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداري وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورن ته لیږل شوي وي، هغوی بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کېږي چې سپرې اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمه وارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلپ نیوز ویبپاڼې لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولس ستونزې پر وخت هواري کړي، ځکه چې د پاکستان ولس اوس هم د خپلو ستونزو د هواري لپاره د پوس په لور ګوري. بلخوا ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې او له دې مالي مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز پیاوړی شي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څنګ لخوا په ریسټورانټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنگ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبره کاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي. مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو؟ په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوس مقبولیت زیات شوی. د مقالکون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کاناډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کېدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز اوس پاڼه لیکلي دي په پاکستان کې د امریکا مرستندوی اداره یو ایس آی ډی په هغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي. په مقاله کې راغلي دي چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی، خو له نتیجو نه څوک نه دي خبر شوی. د دغه مقالې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
له امریکا نه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړي، خو شنونکي وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دي لګول شوي. ورځپاڼه وایي چې زیاتره امداد په انتظامي چارو خرچ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې رسو کې د دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نوري راښکار شوي، ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانې په پېښور های کورټ کې د دغې مقدمې تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانې د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلي چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانې په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نښه کیږي. ورسپانې د یو امریکایي څیړنیز ادارې څیړنکار رضا رومي په حواله لیکلي چې مرستندویه ادارې په توانایي او تعلیم څانګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې څرګند کړي نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې د دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوي نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوي امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانې په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایهکاري اعلان کړی وو. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغو پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي.
ډان ورسپانې په یو ادارې کې لیکلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان خو وخت په وخت د لوړې کچې غونډې کیږي، ولې د ترهګرۍ د نوغې وستو او فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. د دغه ادارې مهم ټکی په دغه راپور کې و. ډان ورسپانې لیکي دا ښه خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو هلو ځلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغې وسترلو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي، خو د 218 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی وو چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د اتو میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورسپانې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورسپانې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقع ورنه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یوي پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
په خیبر پختونخوا کې بیلابیل میوې او فصلونه کیږي، خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوې او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې ورسی. په صوبه کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید د صوبې او مرکز حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه د فرخند اسد راپور ته غوږ دو.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغسي مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دي. په تیر اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دي لګول شوي حکومتي ټکسونه ختم کړي، او لکه د ټکسټایل د سند غوندي دي دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزانو بیو اوور کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وای باید مرکزی او صوبای حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکو جمال ناصر وای د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي، خو بیا د دغې په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري. د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نور الامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
تقریباً ہر قسم میوہ اور ہر قسم سبزی کی جی خیبر پختونخوا اللہ تعالیٰ سے موسم ورکڑے دے چھ آگا تقریباً ہر قسم سبزی اور ہر قسم میوے کا پارا.
ڈاکٹر نور الامین وائی د پختنو په سیمو کې رنگارنگ میوه او غلې کیږي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه په زمیدارانو کې دا پوهه پیدا کړي چې دوی به څنګه خپل فصل نړیوال مارکیټ ته رسوي او په دغه لړ کې د کروندګرو د مسلو حل ته پام وکړي.
زمیدار ذمہ داری خدا کیا پیدا کو گورنمنٹ ان سے ذمہ دار ہے بکار دی چری لا دا فسیلیٹیٹ کی علی دا سوزنا من بارو لیو موږ سره کول سٹوریج کرمه دي موږ سره کول چین کرمه دي کپر کو سرتی یا ایون ګلونا هم ته پیدا کو دي او خطر وړي وا غد لور لا کو نه راوړي چې په خور تر راشي مدن تار راه پلا راه را کی بیا تاسو ایئرپورټ باندې تاسو ته بدو بس نشته دي بس پټین راولل تر دې ته پوری پلا را باندې کول چین
ڈاکٹر نور الامین دا هم وای باید زمینداران هم ځان پر دې پوه کړی چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار دوام لري. په دغه سیمینار کې پښتو پښتنو ته په بیلابیلو ستونزو بحثونه شوي دي چې یو موضوع پکې د پښتو لیک دود هم و. زموږ همکار نیاز مستخیل پر دغه مهمه نقطه په سیمینار کې برخه لرونکي لیکوالانو او شنکارانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلی دی.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد او د پښتو ژبې شاعر او لیکوال ډاکټر جاوید اقبال فکر کوي چې پښتانه لا هم پر لیکدود بشپړه اتفاق ته نه دی رسیدلی.
نه پر لیکدود باندې خو لا تر اوسه پورې موږ سره یو نه یو. په حکومتي سطح په افغانستان کې هم په دې حق لا کانفرنس شوی او سیمینار شوی او څه فیصله شوی وي. دې نه پس بیا په بڑګاله کې اخري دغه وشو د املا د وحدت په حواله سره د لیکدود د وحدت په حواله سره هغه فیصله چې دې کتابي شکل کې چاپ هم شي خو لبد مرغه پښتانه چې دې هغه باندې عمل نه کوي او مختلف دغه چې شخصي املاوي مروجه دي چې دا پښتو د وحدت لپاره تواني خبره ده.
له افغانستان راغلي د پښتو ژبې منلې لیکوال عبدالغفور لیوال هم دا خبره مني خوای تفاوت ستا خودمره لوی نه دی.
ځینې اختلافات
د لهجو څنګه چې ویل کیږي د وو اختلاف ستنه همدارس په لیکلو کې د زینو علایم ترمنز اختلاف لا هم شته کی او کی چی او چی اما دغه اختلافات تر دې بریده نه دی چې یو پښتون د بل پښتون په لیکلي متن پوه نسی.
عبدالغفور لیوال زیاتوی اوس پښتو لیکدود په سلو کې تر نیمایي هم زیات فیصد اتفاق ته رسیدلی دی.
د باړګلۍ غونډه ډیره اغیزمنه وه، په دې کې لرو برو پوهانو ګډون درلود او دوی په ځینو شیانو سره متفق شول. تر هغه وروسته زه داسې فکر کوم چې موږ اوس تر شپیتو نه تر اویا په سلو کې متفق.
د بلوچستان وتلی لیکوال او څېړونکی پروفیسر غنی خان غنو په دغه اړه د پښتنو لیکوالانو خپل منځي اختلافات هم د دې مسلې یو لوی علت ګڼي.
پنځه لیک شوي دي، یو اسن میوند شری دی، یو بایزید روشان شری دی، یو خوشحال خان خټک شری دی، یو ګل احمد خان مومن شری دی، یو خان شهید شری دی. هغه څلور نام مکمل دي. د خان شهید لیک دود بشپړ دی که پر دغه عمل وشي، دغه پلی شي، دغه ګرد ستونزې اواریږي.
د پښتو ژبې لیکوالانو څېړونکي په دې نظر چې په کار د راتلونکي کې سیمینارونه او کانفرنسونه تر ټولو زیاته پاملرنه د پښتو لیکدود ټول منلې ته ځانګړې کړي.
راپور مورد اوریدونکو اوس راځو یو بل راپور ته چې د افغانستان د کونړ له صوبې په اړه باندې چاته چې د پولیو پر ضد باندې کمپاین دا وخت روان دی. په دغه اړه باندې نور معلومات باز محمد عابد راکړي.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له شلو زرو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراپ یې راټیټ کړی او خپلې هڅې یې لا پسې چټکې کړې دي.
دا یو لکو پنځه څلوېښت هزاره، یو لکو اته څلوېښت هزاره کوری زمونږ راځي. د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اول زره او په دې بل کې درې څلور زره مونږ راټیټ شوي، یعنې دوه هزاره دیارلس زره ته راټیټ شوي.
د ډاکټر فضلي په وینا لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمېره ډېره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو واکسین وکړو، خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بېرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هېڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونشولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته، موجود دی، اسناد راسته چې هلته ما پوهاوی نه دی شوی، ځینې خلک بیخي واکسین هم پکې نه پیژني چې واکسین نه دی شوی، خو زوب چې دی د سیاتامی د ادارې دی.
خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي. که څه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی و او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیښې ثبت شوې وې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور مورد اوردونکو، تیر ورځ د متحده عربی اماراتو د حکومت په کابل کې د یاد هیواد د سفارت یو شمېر استازو د خوست شیخ زید پوهنتون څخه د لیدنې پر مهال تیاری څرګند کړی چې د یاد پوهنتون د نیمګړتیاو ستونزو په هوارولو کې به مرسته کوي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور معلومات راکوي.
د متحده عربی اماراتو د حکومت لخوا د راغلي پلاوی مشر احمد التاینجی په خپلو خبرو کې که څه هم د مرستو اندازه مشخصه نه کړه، خو ویل چې دوی په ترتیب سره د پوهنتون د ټولو اړتیاو پوره کول په پام کې لري او یو شمېر پروژې عملا پیلوي. خواهی تاسو به دې ته منتظر وای چې د عربی متحده اماراتو هغه مرستې چې په پام کې دي اعلان کړم. خو موږ په دې اړه پخوا هم د خوست د ولایت او د پوهنتون د چارواکو سره لیدلي، د دوی ستونزې مو خپل هیواد چارواکو سره شریکې کړي او اوس به هم ستاسو غوښتنې تر دوی ورسوو. ډېر ژر به یو شمېر پروژې پیل کړو. خوست والی حکم خان حبیبي د دې هیئت د سفر موخه د یاد ولایت د پوهنې او لوړ زده کړو د برخې سره مرسته وبلله.
د دغه هیئت موخه او راتګ دا و چې د متحده عربي اماراتو د مرستو په دوام یو ځل بیا د خوست معرف او دیاری تحصیلاتو د پیاوړتیا لپاره د شیخ زاید پوهنتون سره لیدنه وکړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس مجیب الرحمن کریمی وویل
په اکاډمیک بخش کې فرزند مونږ د استادانو د سویل وړول دي چې هغه په دې معنی چې فرزند مونږ دوی سره کو کولای شو د دوی په مرسته باندې د نورو نړیوالو پوهنتونونو سره پارتنرشپ ولرو. د هغې اګریمنټ مونږ ورسره امضا کړو چې د دې طریقه مونږ کولای شو چې د مونږ استادان د پی ایچ ډی او ماسټري دغه ډیګریګان دوی ترلاسه کړي. او په زمن کې مونږ د زیربنا په حصہ کې هغه پانځه چې فرزند تر اوسه پورې مونږ هغې لپاره تعمیرات نه لرو هغه مونږ دوی سره شریک کړي. پروپوزلونه ستا دي، انشاءالله ټول لیکل شوي دي.
یادونه ورده د خوست شیخ زاید پوهنتون اوسنی اداري کمپلیکس هم د متحده عربي اماراتو په مالي مرسته جوړ شوی چې پخوانۍ ودانۍ د پوهنتون د محصلانو د اوسني کمیت لپاره بسنه نه کوي. شیخ زاید پوهنتون د افغانستان په لویو تحصیلي مؤسساتو کې حسابېږي چې نږدې 9000 محصلان لري.
راپور بوردا اوردونکو د لوی اختر د راتګ نوړاندې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د سارو میلې لګېدلې دي چې خلک ورزی ول د ساروی اخلي د اختر د قربانې لپاره. زموږ همکار شنواز ترکزی د چرسدی د شوقدر مال منډي ته ورغلی دی او د غزینه مونږ ته دغه راپور راکړي.
د شوقدر د سارو په منډي کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي. ولی بلخوا اولس وویل چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود ښه او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډۍ ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستل شوي خو زیاتره اخیستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پېښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما خو نن سبا بدل ته کیدا سي کار سي ساروی ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان نه بګیدا سي ساروی ورم چې وس مطابق وي. یره پروس کال تقریبا نوګه په 65000 روپے باندې جوړ اغستو او سخت کال چې هغه جوړ ته پوس کین هغه بنځات یا خوشا لسکم یو لاک یو لاک دا خوشا ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چيله لپړی نیول او ویل چې کله هم اختر راشي هر سړی ته سارو ګران بای کوي نو هغه مجبور دی او لوی سروې نشي اخسته.
زما نوم رحیم شاه ده، د میا کلی نه راغلی ما او سخت کال فاوی له ګران شوی دی. د مخې کال په بابت معنی مخې بچ د څه په فلور سلونیم کې ده نو هغه سخت کال په 15 شپږ کیږي ولا سروې ډیر خو به ګران شوی دی.
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپږ چیلی راوستیو وی ویل
ریواج خان کالو سر یو ساعت یو بدی می لوته رو باس نو غی په وجه ګران خلکو نیولې دي. د بازارونو هم فن مزه نشته. ما یو شپګول سروي راستې چی دي دي والله چې بس مختلف ریټونه یو شپاره زر ملاویږي 3000 ملاویږي 2000 ملاویږي.
د شوقدر دې منډی ته د محمد باجوړ 400 او د پیښور د نږدې سمونه سروي راوستل شي. د دې منډی د ټیکدار نوید مومن سره خبرې وکړي.
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیس دی چې دا غي په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي. د دې وجه نه ساروي خلکو ته ګران ښکاری او د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سیس سوداګر او د سیس خلک راغلي چې هغه ساروي دلته اخلي.
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس ستانه شول ویلې چې هغوی به لوی اختر ته نږدې ساروي واخلي ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا شوي. نو ممکن ده چې په کومه بیه ورته څاروي میلاو شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اور در کوم دغه سره زبون د سهار د خبرونو وخت پای ته رسید. دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کور بشاین بندي له اجازه ورکې د الله په امان.
نہ دجری نہ کالاشوی ترزن پ
پس پختون پس شوی او کپا میول کی شہید نشوی گران لالی اپی ننگی لدی سات یو خس نظر پا مسافر کا خیر تو متنا ور پسر کا کیا پیدا ٹول کلے خبر کا او جانان تور سادر پسر کا سان مرور کچ جرگ درو لے گا جانان ترا تیا دیگی سمانت کلہیری گی سما پستر گکی گھڑی گی کب میں او ساتھیر گی خودے مدہیر کی دا لستلی کتابونا کوئی زچی زکا بلتا دوانو با کسیالے تالب پیزوانو آخم زانشم لگے یہ زچی زکا بلتا دوانو با کسیالے تالب پیزوانو آخم زانشم لگے تالب پیزوانو آخم زانشم لگے